درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد صبر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ایران تیر شپه په پلازمینه تل ابیب او نورو اسرائیلی ښارونو د توغندیو نوی بریدونه وکړل. دا وروسته له دې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیر شپه د جون په 14مه اسرائیل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخونی ولا. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلي ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اتومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل چې په نتیجه کې یې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمېر نور پوځیان او ساینس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اتومي موافقه وکړي. د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله وړاندې خبرونه کې مفصل ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان په خپل هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړ. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سلانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 1400 ملي متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال شته چې سرعت به یې په مختلفو ځایونو کې له 500 څخه تر 90 کیلومتر په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او یو پخوانی روسی ډیپلومات چې د بندیزونو څخه د تیښتې د دسیسې په ارتباط تورن شوی، د اف بی آی پولیسو ته د دروغ ویلو په جرم اعتراف وکړ. سرګی شستاکوف چې د امریکا تابعیت لري، مخکې له دې د کرملن سره تړلی میلیاردر ډیر پاسکال لپاره د هغه د کار پورې اړوند ډیری تورونو کې د بې ګناهی ادعا کړې وه. د هغه محاکمه د جون په 18 نیټه د مانهاتن فدرالي محکمې کې پیلېږي. شستاکوف که مجرم او پیژندل شي نو تر 5 کلونو پورې په بند به محکوم شي. د جون په 12مه شستاکوف یو قاضي ته وویل چې هغه به د ډیر پاسکا سره د خپلو سوداګریزو معاملو په اړه اف بی آی ته د دروغ ویلو په یو جرم اعتراف وکړي. په بدل کې د امریکا څارنوالانو نور تورونه لغوه کړل چې پکې د پیسو مینځلو دسیسه هم شامله ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. ایران تیر شپه په اسرائیلو بل برید وکړ او تل ابیب ژمنه کړې چې په ایران به یې بریدونو ته دوام ورکړي. افغان خزی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغونډې د عملی او محسوسو پریکړو تمه لري.
زما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان خزو او منجونو د وضعیت په اړه په داسې غوندو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هیره شوې، خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي.
ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان د هوا دننه له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه.
تهران په تل ابیب او نورو اسرایلی ښارونو د توغندیو نوی بریدونه وکړل. دا وروسته لدې چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرایل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیره شپه د جون په 14مه اسرایل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایی بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخه ونیوله. دا برید هم وروسته له دې ترسره سو چې اسرائیلو پرون د ایران په اتومي او پوځي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیلو پوځ وویل وروسته له دې چې د ایران لخوا د اسرائیلو په لور توغول شوي توغندي وپیژندل شول، د اسرائیلو په ډیری سیمو کې د خطر شپېلۍ وغږول شوه. د اسرائیلو اردو زیاته کړه چې هوایي ځواک د ګواښ د مخنیوي او د لمنځه وړلو لپاره عملیات کوي. کله چې تیره شپه د خطر شپېلې وغږول شوې، د تلویزیون ژوندۍ خپرونه کې په تل ابیب کې یوه لویه چاودنه وښودل شوه. وروسته تصویرونه وښودل چې د اپارتمانونو یو ساختمان ته زیان اوښتی، که څه هم جزئیات یې روښانه نه وو. د اسرایلو پوځ له ملکي وګړو وغوښتل چې پناه ځایونو ته ستانه شي. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلی ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اټومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل، چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپای بازداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمیر نور پوځیان او ساينس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اټومي موافقه وکړي. د غراز امریکایي چارواکو خبری آژانسونو ته وویل چې د امریکا ځمکني دافع هوا سیستمونه د هغو توغندیو په ویشتلو کې مرسته کوي چې ایران په غچ اخیستون کې برید کې د اسرائیلو په لور توغولی دي. یو چارواکي اسوشیټیډ پریس خبری آژانس ته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې د امریکا جټ او جنگي بیړۍ نه دي کارول شوي، خو نور جزئیات ورنه کړل. بلورتا د سپینې مرنی یو چارواکی وویل چې ترامپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې، خو جزئیات څرګند نکړل. چارواکو وویل چې ولسمشر ترامپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره هم د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اردن پوځ هم وویل چې خپل هوایی قلمرو کې یو شمیر توغندي او بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د اسوشیټیډ پریس یو خبریال د ایران لخوا د توغندیو له پرونی برید وروسته په تل ابیب کې د لوګي د پورته کېدو راپور ورکړ. بلخوا په سیمه کې یو روغتون وویل چې 15 ټپیان ورانتقال شوي دي. په اسرائیلو کې د ژغورنې ډلو وروسته وویل چې د ایران د توغندیو په بریدونو کې 40 کسان ټپیان شوي دي. د ایران استازي ملګرو ملتونو ته وویل شي د اسرائیلو په بریدونو کې 80 کسان وژل شوي او له 340 څخه ډیر ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو پر یو بل هوایي بریدونه دوام لري، پر ایران باندې د اسرائیلو پرونیو بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې سخته شپه یې تیره کړې او اوس په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، چې که جګړه همداسې دوام وکړي برخلیک به یې څنګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایراني کډوالو د خوځېدو لامل شي، چې د دوه کارپوهانو په خبره دوی دغه هیواد به د منلو توان ونه لري. نور حال په دغه ریپورت کې.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو وریرونو په ګډون د خپلې ولس کسې کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوی ده. خوب خبره د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرایل بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جار خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن. د 14 قبل دیل ور بود، شپه 3:30 بچه وی ټول ویده و ما شومان او ټول کورنۍ ویریدلی و ټول گاونډیان ویریدلی و له کورونو راو وتل چې پر کورونو کومه بل مرمه ونه لګیږي. دی وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفی اغیزې کړې دي.
صدای انفجارات می آمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبريال دی چې له 13 کلونو راهیسې لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرایل بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو ځکه دا د هفته پیل دی او له دوړلورو په خونه شته او له دې عمله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هیواد راتښتېدلی یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هیواد ته ولېږدول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهیږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرایل پوځ د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغه بریدونو چې پراخ نړیوال خبرګونونه یې راپارولي د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وزل سوي دي. اسرایلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او اراک هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرایلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده ای جنگ که دا جګړه راتلون که ورزو که دوام عمومی اون خی افغانستان تا دکدوال د جوپو خوزیدو شایدان اوسو چله بعد مرغه افغانستان با قطعا د کوربتوب توان و نلری. هیلمن یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړې چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو، زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته ولارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې چې ټاکل شوې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي، غواړي چې یوازې په خبرو بسنه ونه کړي او داسې پریکړې وشي چې عملي او محسوسې پایلې ولري. دغو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې دوی هیله منې کوي چې نه دي هېره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950 ناسته به د جون پر 14 پیل شي او د جولای تر 11 پورې به دوام ولري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 950 ناسته کې چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د جون له 14 پیل او د جولای تر 11 دوام عمومي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي. د دې ناستې د اجنډا له مخې چې د شورا له لوري خبره شوې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ به هم په دې اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې په داسې نړیوالو غونډو کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرو ته په هیله منتیا وایي. دا لامل کېږي چې نړیواله ټولنه دوی هېرې نه کړي. د دوی له ډلې یوې چنی غوښتل نومې په راپور کې یاد چې یو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوې. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په داسې غونډو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هیره شوې. خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي، هیله ده چې د واقعي اقداماتو په اړه په جدي توګه خبرې وشي، د افغان ښځو او نجونو اړتیاوې ته لومړیتوب ورکړل شي او په دې سخت وخت کې موږ نه د ملاتړ لپاره رښتینې ژمنه وښودل شي.
له لوړو زده کړو بې برخې شوې یو نجلۍ چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له دې ناستې خپلې غوښتنې داسې شریکې کړې:
من من حیث یک دختر افغان
زه د یو افغان انجلۍ په توګه له دې ډول غونډو غوښتنه لرم چې د ښځو ملاتړ وکړي، جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني او پر طالبانو فشار راوړي چې له ټولنې د ښځو د لرې کولو او د دوی له سپکاوي لاس واخلي او د دوی پر زده کړو بندیز ختم کړي.
افغان میرمنو هم جنوته له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د اساسي حقونو د اعادې لپاره عملي او محسوس اقدامات وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې د دوی د حقونو له نقض څخه لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12 مخپور شو او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وړاندې شي، هم راغلي چې طالبان عمدن او په پراخ ډول ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو اساسي حقونو لکه د تګ راتګ، زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملاً یې له ټولنیز ژوند څخه ایستلي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړې چې دا پراخو او سیستماتیکو محرومیتونه یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. خو دوی تل دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 28مه ناسته کې چې د فبروري په 23مه پیل او د اپریل تر 24مه یې دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستی لغوه کولو غوښتنه وکړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو این ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغه هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري چې ډیر کورنی بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12مه دغې ادارې په خپلوي پاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریا د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپنا په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله د کور د ویجاړېدو وروسته یې له ګوشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړې. دغه شان د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا چې دا لس ورځې مې کېږي، ځکه چې ما ته یو میسج دغه وشو، خو د هغې د نگاهنه زه بیا په ځان وېرېږم، واقعي چې ما ته به داسې نمبر منځګونه راغله چې مطلب ته څه کار دغه به رانه کېږي. بس بیا په دې باندې وېرېدم، ما ته یو میسج کړی چې مطلب تاسو مخکې یعنې مرتد وی دغه وی. بس ما بیا څه ونه ویل، ځکه چې اوس بې وسه یو، که نه څه وسه ورسېږي نه. بیا زه په ځان وېرېدم، تاسو ورته وویل بس خیر روان یم، ډیزاین هم زه موږ
یو شمېر افغانان بیا د کورني تاوتریخوالي له امله هم بې ځایه سوي دي.
د
نمی اوخی قبر یاد کی کی دا دغه دولت نګوالا چې ماته د خیر ټوډو دې دودې نه میرنګي خیرات پټور کما
د خیوی ولسوالۍ نه به سود ته به زیا سوي سایمي ازادي رادیو ته وویل
چې مې خو په خیوه کې وې ها هي سلولونه باید تل تل پرته او د دیوال چې د خجار په تر بخلا اخلاقي جنگونه کنه کومه پر تر کې څه نه کول خو دې د کوټې خو نه زیات شو نو کور مې دیوالونه نه کور مې نه هي ستراله ملته بیا وخه کړل مې دا ما بیا وخه مونږه کې دوه ماته جواب دې تر هغه مې نه کور چې دیوالونه چې په دا کې نه سم قربان اوس نه ته ویل لته دی یو ځای مې وشه دې مې ونه دې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دا راپور داسې وخت کې خبریږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زوره زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یونیسیر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال لپاره د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2014 کال کې 120 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2014 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9% زیاتوالی راغلی چې په ټکو یې شمیرې له 3.1 میلیونه اوړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاری شوي د خیاطۍ له ماشین روزي ګټي. یوازې دوی نه، هغوی چې د 2020 کال له اګست وروسته ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالې شوي وایي چې خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس تاویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطۍ کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي و چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال له اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمنه چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور په چلوم. مثلا ماشومان دي زاب مشر زين مریض دي راته او دغه مخته وړم د کور او د مشکلات څنګه د ما په غاړه کې.
نن د جون دی له سم په ډیرې هیوادونو کې د خیاطۍ د ماشين د اختراع په پاره د خیاطۍ ماشين د ورځې په توګل منځل کیږي. خدا ورس نړیواله نه ده، ځکه د کوم نړیوال سازمان نه خو نه ده نومول شوی. د خیاطۍ ماشين د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګريز توماس سنتا او په ولاسو نو یم کال کې ورکول شوی، خو ویل کیږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره به له ویلو مخترین خوارې کړي. که هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشينونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري له هم ځینې خیاطان په همغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې د 13 میاشتو په موده کې سرته رسیدلې، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې غالي. نور تفصیل د نجیب الله آلو خیل په ریپورت کې.
دا غپول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پل د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایی اوسیدونکي باوردین باوري مشال رادیو ته وویل
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو، دا 8 متره عرض لري او 10 متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240 لک افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 1.5 لک افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالی منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نشول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشور رسولای. همدغسې مو دلته بشمیره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست موساخیر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته مو ډېره اوږده لاره پاته ده، چې هم د قلندر لاره هم د موساخیرو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی، بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسعده کړي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست موساخیر او قلندر د منګل میشت ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.